وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخه مشپاک وجه شي تاسو ازادي لري ته غوښتس مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشین تینو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوال سلو امنیت د غو د غیس پر اړه راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمشین په دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما د ماموریت پر اړه راپور وړاندې کوي. اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خبر کړی له سیاسي تحولاتو نیولی تر امنیت، بشري حقوقو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي. راپور کې ویل شوی چې اوسنیو افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د دغې بعد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان اتباع د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولې دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توبا کاکړی سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوی دی. دغه کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود. دا نه دی ویل شوی چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې باد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي دي. د ترکیه د وزارت وایي وسلوال ځواکونه په ونه کې شپږشت کوردی وسلوال وشل دي. تور سلاغي چې د کوردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبد الله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپل ځواکونو د خلې سلا وختره وکړه. د ریټس پوینا اوجلان تیرونی په قانونت ګوند غږ وکړ چې خپل وسلې کې دي او منحل شي. د وسلوال ډلم تر دې څرګندوی وروسته تیر شنبه اوربان اعلان کړ. د ترکیه د وزارت زکی اکتراکاک د پښیمبي پورز په یوه خبري غونډه کې ویل چې ترکی ځواکونه عملیات دوام لري او دوی په کلاکه هوډ له ترګري سره مبارزه ته دوام ورکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم تیر شنبه ویل چې که د پیکی کی د بي وسلې کول پروسه ودرول شي یا خپل ژمنې پوره نکړي ترکیه به د کوردستان کارګر ګوند پیکی کی پر وړاندې عملیات ته دوام ورکړي. روسي خبرونه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښ کړی چې پاتې اسرائیلي ارغمل خوشی نشي نو غزه به نور هم ویجاړ شي او د حماس افراطي ډلې مشران ته د تخله پر ازر ولا جړل ورکړي دي. حماس امریکا او اروپا ټولنې له خوا ترګر ډله ګڼل کیږي. خپل ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون نو وخت ویل چې اسرائیل ته به هرغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د شمیر خلاص شوی په خنۍ ارغمل سره له لیدین وروسته په ټولنیزو شبکې ورتکی ویلی کلچی ټول یې غبل شوی کسان اوس خوشی کړی او ورستنه او سمدلاسه د غټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وشلې مې کنانو د با تاسو ته اګرانه پریوزی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وسته تور هم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی.
امریکا ته د افغانستان، پاکستان او شمیر نورو ودونو د دباو پر تک بندیز
دغه وروسته کوم خبر چې مونږ اوریدل دی واقعا چې دوی نور هم افغانان چې انتظار دي دوی متاثر کړی دي.
او د کونړ دنګم ولسوالۍ کې د 3 میلیونو په لګښت یو پول رغیدل
نو دغه پول په جوړیدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او فراوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
خبرونه کړتن او راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تور هم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه. زیو سودین کې وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په 8مه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کې دروسته له تیرو دریو شپو راهیسې پیل شوې ده. دې جګړه کې دوړو خواو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوې دي. ځای خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي، مسافره مستونزو سر مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د دې سپوږمې په راپور کې چې د سیمې دوی سودین کې په غږ پیل کړي
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی. او تر دغه څلور بجو خو شاکیغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباري ونکه.
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لته رو درېش پورې هیڅ پیل شوې ده. په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 20مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي
او ستونزې ډېرې زیاتې دي. د اوبو ستونزې مو دي، د روډي ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږ، نو ستونزو ډېر زیات مخ شو.
نو موړای له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواو ته یو شمېر مسافرین ولا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوی لپاره تللي او پاکستان ته هلته تداوی کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې د په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورن رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نام باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله شه ده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمې نورې ودونو د دوه پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبري ایجنسی د پنځمه په ورځ د درو سرچینو په والا راپور ورکړی چې د اقدام په دیواد کې د امنیتي خطرونو لارځونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکي ونې څخه به پلی شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې کلونو راهیسې په افغانستان او ځینو درېمو ودونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چیزات سنه ککړه په راپور کې
دا سیمه حال چې د امریکا د کډوالۍ کې ستولودونکو افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان لاده مخې اندېښمن کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنځمې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغیزمن کولی شي. چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډیرو ستونزو شپې ورځې تیروي. په پاکستان کې د امریکا د پیټوا یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د خبر ډیر خوشنۍ کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلې دی واخن چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي واخن یو لوی جفه ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته درې نیم کاله په انتظار یو چې موږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې موان د پاسپورت لپاره پیسې نه درلودي، پور مو واخیست او پاسپورت مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخته ولاړ شي څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال ته بهیر ملاتړي بنسټ افغاني وک هم تایید کړی چې ښایي امریکا پر اتلونکو نیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله اکسپانه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانت په اوسخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباو چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلاکار سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر کړی، په کې راغلي چې اسحاق دار او مایک ولټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلې دي. نور جزئیات د فیسبوک مې پر پورک.
د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مارچ په 15 په یو خبر پاړه کې د دې موضوع په پخلی سره ویلي چې په دې موضوع د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وې کاروي، ولې هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي و کاروي دا د امریکایانو سره ستا. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننې چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت ترمنځ کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنون کای احمد خان اندر هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناک ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلا مهمات ټانکونه تاریخ په لواته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نو وسیږي، ځکه خو دوی هم د خپل بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډیر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د 2020 کال د اگست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامی تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوی دی. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت دی ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې جواب نه کړې.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو سره مشر ویلي د طالبان مشر خپل واک پراخه کړای دی. انټونی ګوتریج د تکړه چت ملایبت لا په کندهار کې تر خپل مشر لاندې د مهمو غونډو ته جوړولو په مهمو پوسټونو د خپل وفادار کسانو د کومارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیواله سولې او امنیت د غیزو پاړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړای دی. انټونیو ګوتریش ویلی ملاحبت الله په کندهار کې تر خپل مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوسټونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړی دي. دا راپور چې پنځمه د مارچ پښپګم نیټه پر ریلیف په پڼه خپور شوی او د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو لمخې جوړ شوی، د مارچ په 10 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوې دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوې او دا تګلارې د بشري حقوقو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینه کابل سیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د غیزو پاړه ازادي رادیو ته وویل.
سیاره از دخترو از جمله خودم
زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محروم شي، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پاریو.
د کندوز ولایت ویو سیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل راپور کینو مخستل شي ازادي رادیو ته وویل.
تما لورانی میتی اسه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درسته نه تعلیم سته، دی هغه د اندل پر ډیر په تشويش کې هم څنګه به وسی، کار نسته، روزګار نسته، هیڅ کوم درآمد نسته، ژوند کول ډیر سخت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانی حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو، خپل سرینی ولو او توقيفونو او د شکنجه او ناوړه چلان په اړه په لپسې راپورونه د جوړې اندېښنې وردي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نوومبر لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې پورې د امنیت اړوند 2001 په خورا پورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 14.3% کمواله خي، خو د غلا 1% په حساب شوی چې دا بیا 1.9% زیاتواله خي. په راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کمالي، ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ایزو همکاریو، بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغیزمنتوب، له نشي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د رواني مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا پر روانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزئیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
خغلی ترامپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل اسرائیلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمیر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیز شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشی کړی وروسته نه، او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وژلي مو دي، کنه نو دا به تاسو ته ډیره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشی نه کړي داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیتد پریس اژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداري په غبرګون ویلي په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشی کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویت په دیاړه دی وی پختنی په جواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمی خبرې کوي وویل،
څنګه استازی چې په دغه مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره سیوس خبری اژانس ورکړ. در راپور په اساس د يرغمل او پچارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې دی. د غزي د اوربند لومړی دور چې 23 ورځې وو د کپ په 12مه پای ته ورسید او د دویمه مرحله د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه دا ورکړي. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لکټر لګه 25 ژوندۍ يرغمل کسان او د اتوم مړو شو يرغمل جسدونه اسرائیل ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطینی بندي خوش شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د بریټ په مال د 255 يرغمل شو کسانو لړلې 55 لهم په غزا کې شته. لدی ډلې اسرائیلی پاوځوي 43 د يرغمل شوی کسان وژل شوی او جسدونه په غزا کې له حماس سره پاتې دي.
ل خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت څنګه ملسوالي کې د 3 میلیونه په لګښت په لور غول شو یت په یو دیش متر اوږدوالی او شپږ متر پلنوالی او د شپږ میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دانګام ولسوالۍ اړوند د دوه بندو ساحه کې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه یو دیش متر اوږد او شپږ متر پلن پل جوړ کړ چې ورسره ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوی پول د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیتي لار د پنشي تر سره پورې تللې او په دغه طرف باندې به دي پر ذکر کې طرف ته ډیر خلک اوسېږي، ډیر قومونه میشتي، ډیر ولسته هلته کې امنیتي ځواکونه کندکونه هم موجود دي. ته وګت خړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې کې په دغه خړ کې ډیر زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف د ولسونه ډیر ستونزې غالي او نو دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او تراوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چارې په شپږو میاشتو کې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وای د پول نشټوالي په وجه تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې له مودو وروسته دغه ستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله.
دا هم د ډیر وخت زمونږه دا کوششونه او هلې ځلې چې دا پول الله جوړ دي درې ته دوه غټه ستونزه و چې دا خپل براو ته لکه جنازه په فینه پورې و تا ډیر خلک د دینه په دلارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لار ډاټسن موټر چلوي وای
کله به چې سیدا براو ته زمونږه غاړي به بندیدل او اوس مونږ ډیر خوشاله ډیر خسته جوړ شوی دی ماشا الله مونږ ډیر سہولت برابر شو او تا غره تک مونږ ته آسان شو.
کوندړ د خپل طبي او غرني جوړښت لامل په غنو لوی او کوچني درو ویشل شوه دي. زیات نفوس په همدې درو کې هستو غندې د سرکونو او پلونو د نشټوالي لامل لیو بل جلا پراته او ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خو به یې ټیټی دي. دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټی بای او د ناروغانو لامل خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولای او له توان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسولین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې لارخه پر ځان بسیا دي او هر ورځ له 1500 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات پر راپورک.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژوکو چې نه یو ویبرو یو نه دی پریول سپریو کو نه بیا پرول تاواتو بیا مخاري ورکیږي ښه پرځي ورته وو چې مثال یې
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا محل کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ لقبل چرګان تلف کیږي خو که روغ لیسی بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
مژ راغټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خورواره یا څلور خورواره ته مژ بټ وسوځن ډیر مصارف یې وکړي دغه 2500 ګونې مې وس پیډ راوړی دی مثال مصارف ډیر کوي د وایم په خوړلې جدل ته مرزونه ډیر زیات شي انو دغه دی بازارونه هم اوس چې څه ویجه وساریانو چې څه په وکو چې دا نه اوس موږ پر لښکو دی وژ کیږي او کې پر ور ډیر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو ال ته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټټه به لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول ټول فارمونه په یو وخت رسیدل د اسري فارمونو نشټوالي د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزي فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درنیم زره چرګور چولې دي انو شری شاسي مصرفونه کړي دي بازارونه یکشته دي ولا خدغه چې دغه وکي سره تن له نصر رسیدي مصرفونه دي دي بازار ډیر کشته دي مصرف کوي او وسې به خډرم فلوړم براده هم اقتصادي 2500 پرسل ده نه خړلې ده ولا د دا کارګر مشرب ان شاء الله نه دي مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نه کې بندوبست جوړ کړي چې دا چوزانه کې پر نوبت راسي دلته داسې به نو بچم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې وکی دا کنټرول پر امان به خسر دغه جلته مرزونه داسې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدیږي خو د زیاتې ارزې لامل یې به ټیټی دی. د یادی اتحادیې مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي خو د تولید د زیاتوالي لامل بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1500 فعال فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندې چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتونو ته چې استو تقریبا 15 ولایتونو ته نورم په مرغښه او چرګ ورکوي چې دا تقریبا یو لک شل زره در یو لک جی زره ژوندۍ چرګ مرغ او واشه تقریبا یو زره کیلو واشه ته نه
هڅه مو کړ چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې